آج ویو 360 میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے معاملے پر بلوچستان کے کئی شہروں میں دھرنے اور احتجاج, ریاست کیوں ان کی آواز نہیں سن رہی, جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. سی پیک پروجیکٹ کے لیے بلوچستان کے انتہائی اہم علاقے گوادر میں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر دھرنا جاری ہے. بلوچ یکجہتی کمیٹی نے 27 جولائی کو صوبے میں جبری گمشدگیوں اور ماورائے عدالت قتل کے واقعات کے خلاف احتجاج کی کال دی تھی, جس میں شرکت کے لیے بلوچستان سمیت مختلف علاقوں سے آنے والے قافلوں کو روکنے اور کچھ پر تشدد کے واقعات بھی سامنے آئے. چند اہم اور سرگرم بلوچ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا گیا, جس کے بعد گوادر کی طرف جانے والے قافلوں کے شرکا نے جہاں جہاں وہ موجود تھے وہیں دھرنے دے دیے, جو کہ ابھی تک جاری ہیں. یہ دھرنے کوئٹہ, گوادر, تربت, نوشکی اور دالبندین کے علاوہ دوسرے کئی علاقوں میں بھی ہو رہے ہیں. پاکستانی فوج کے ترجمان نے بلوچ یکجہتی کمیٹی کو دہشت گرد تنظیموں اور مافیا کی پراکسی قرار دیا ہے. ان دھرنوں کے پیش نظر تربت اور گوادر کے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں اور موبائل اور انٹرنیٹ سروسز منقطع کر دی گئی ہیں. ان اقدامات کی وجہ سے کئی شہروں اور دیہاتوں میں اشائے خورد و نوش کی کمی کے خطرات بڑھ رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچستان کے لوگوں میں عدم اطمینان کیوں بڑھ رہا ہے اور انہیں یہ شکایت کیوں ہے کہ ریاست ان کے مسائل حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے. اس وقت بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ مرتضی ظاہری ہمیں کوئٹہ سے جوائن کر رہے ہیں, ان سے جانتے ہیں. مرتضی, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ایک ہفتے سے زیادہ عرصہ, تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں اب تو اس دھرنے کو, کیا احتجاج کرنے والوں میں کوئی کمی آئی ہے؟ حالات کیا ہیں وہاں پہ؟
جی بالکل, جیسے آپ نے بھی بتایا کہ 28 جولائی کو بلوچ یکجہتی کمیٹی, جو ایک تنظیم ہے بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کر رہی ہے, انہوں نے ایک کال دی تھی کہ وہ جو بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے جو قومی اجتماع, وہ منعقد کریں گے. لیکن جیسے ہی 27 جولائی کو یہاں پہ کوئٹہ سے جو قافلے ہیں وہ روانہ ہوئے گوادر کی طرف, تو راستے میں تمام جو مین قومی شاہراہ ہیں ان کو حکومت کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے بند کر دیا گیا, جس کے بعد جو ہے وہ صورتحال خراب ہوئی اور کچھ لوگ جو پہلے گوادر پہنچ گئے تھے یا مارن بلوچ, وہ بھی وہاں پہنچ گئے. اس کے بعد تمام جو قومی شاہراہ ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو اس وقت ڈسٹرب علاقہ ہے وہ مکران ڈویژن ہے, وہاں پر ان قافلوں نے وہ دھرنے دے رکھے ہیں. حکومت کی جانب سے گوادر میں جو انٹرنیٹ کی سہولت موصل کی گئی تھی وہ تحال موصل ہے. اس کے علاوہ گوادر, نوشکی, بندین اور جو ہے وہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جو کارکن ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے ہیں. اس بیچ جو بلوچ یہ
مرتضی آپ کے ساتھ تکنیکی رابطہ, آئی تھنک آپ جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ سگنلز کی کمی ہے, آپ کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مرتضی, ناظرین بتا رہے تھے کہ اس وقت جو دھرنا ہے وہ جو 27 جولائی کے بعد سے 28 جولائی سے جو شروع ہوا ہے ابھی تک جاری ہے, اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو کہ ان اس قومی یکجہتی اتحاد کی, بلوچستان یکجہتی اتحاد کی سربراہ ہیں یا ایک رہنما کے طور پہ سامنے آ رہی ہیں, ان کی طرف سے بھی بات کی گئی ہے. مرتضی ظاہری نے بھی ان سے بات کی, اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں اور جس طرح سے یہ جو دھرنے دیے جا رہے ہیں, جس پہ بلوچستان حکومت کی طرف سے اس وقت جو ہے مصالحت کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, ان کوششوں کے بارے میں بھی ہم مرتضی سے جاننے کی کوشش کریں گے. اور جو اس وقت صورتحال دھرنے کی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو فائرنگ کے واقعات کے بعد یہ جو چیزیں ایگریویٹ ہوئی ہیں, یہ کس کانٹیکس میں جا کے اور کس طرح سے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ سارٹ آؤٹ ہوں گی, اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قائد جو ہیں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ, انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے اور سیاسی جماعتیں بلوچوں کی آواز نہیں بن رہی.
دیکھیے, سب سے پہلے بلوچ راجی مچھی, ہمارے جو 5th فیس ہے بلوچ نسل کشی کے خلاف, اس کی ہی کنٹینیوشن ہے, جس کے تحت ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم پورے بلوچستان میں ایسے پرامن طریقے کے گیدرنگز کریں گے جہاں ہم بلوچ ماسز کو وہ آواز دے, وہ پلیٹ فارم دے جو وہ لے کر رہے ہیں, جو سیاسی پارٹیاں انہیں نہیں دے سکتی ہے. بلوچ راجی مچی کے بہت سے عزائم ہیں. سب سے پہلے تمام بلوچوں کو اکٹھا کرنا, ایک طاقت کے طور پر ان کو اکٹھا کرنا, بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم آواز بنانا, اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان ایران میں جاری جو جبری گمشدگیاں ہیں, جو فیک انکاؤنٹرز ہیں, ان کے خلاف ایک منظم آواز بن کر ابھرنا, ایک معاشی استحصال ہے. سائل و وسائل کے نام پر جو ہے نا ہمارے تمام وسائل جو ہے نا پاکستان کے تمام جتنے بھی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں انہوں نے انٹرنیشنل جن میگا پروجیکٹس کے ساتھ دیے, ان سے نیٹوز کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے.
بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے پر تنقید کرتے ہوئے پیر کے روز ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ یہ لوگ صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنانا چاہتے ہیں اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے کہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی بیانے پر ایک جتھا جمع کرو اور اس کے تحت معصوم شہریوں کو ورغلا کر ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرو. فوج کے ترجمان نے الزام لگایا کہ بیرونی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے اور دھرنا دینے والوں کے پیچھے وہ انسانی حقوق کی تنظیموں کے نام پر بیانات دیتے ہیں. فوج کے ترجمان نے ان الزامات کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیے. لیکن بلوچستان میں لاپتہ افراد کے لیے کام کرنے والی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ جبری گمشدگی کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے, جبکہ حکومت اس دعوے کو مسترد کر چکی ہے. کوئٹہ سے مرزا ظاہری نے ایک رپورٹ اس لحاظ سے بنائی ہے. لیٹس ہیو اے لک.
آپ گھر کے اندر ایک پیٹ بھی پالتے ہیں نا, اگر وہ بلی کا بچہ بھی کہیں غائب ہوتا ہے تو آپ کی مکمل کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ آپ کو واپس مل جائے. یہ تو میرے اپنے گھر کے بچے ہیں.
سیدہ بلوچ گزشتہ 3 برس سے اپنے لاپتہ بھائی ظہور احمد اور بھتیجے سجاد احمد کی واپسی کی منتظر ہے. وہ اپنے پیاروں کی گمشدگی کا الزام ریاستی اداروں پر لگاتی ہے.
میرے بھائی ظہور احمد کو 31 مئی کو شام 4:45 بجے سمنگلی روڈ سے اس کو پک کیا گیا ہے گن پوائنٹ کے اوپر, اور اس واقعے کے تقریباً کوئی 1.5 مہینے کے بعد 25 جولائی کو سجاد علی جو کہ میرے بھتیجا ہے, تقریباً کوئی 4 گاڑیوں میں یہ بندے آئے ہوئے تھے, اور 25 جولائی کو سے لے کے اب تک ہمیں کوئی ویئر اباؤٹس نہیں پتا ان دونوں بچوں کے.
بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ اکثر خبروں اور عدالتوں میں زیر سماعت تو رہتا ہے لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں نکلتا. حکومت کی عدالتوں میں یقین دہانیوں کے باوجود بلوچستان میں نوجوانوں کو مبینہ طور پر جبری لاپتہ کیے جانے کے واقعات میں اضافے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے. لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز اور انسانی حقوق کی تنظیم بلوچ یکجہتی کمیٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف مئی 2024 میں بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 55 افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے.
مئی کے مہینے میں تقریباً جو آرگنائزیشن کے ساتھ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں وہ تقریباً 55 کے قریب ہیں. حالات وجوہات سب کے سامنے ہے. جو پاکستانی ریاست ہے یا جو پاکستانی ریاستی ادارے ہیں وہ بلوچستان کے مسئلے کو شروع ہی دن سے سیکورٹی کا مسئلہ قرار دے کر ملکی سلامتی کے نام پر بلوچستان سے لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کر رہے ہیں.
لیکن بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو ان تنظیموں کے دعووں کو مسترد کرتے ہیں.
کہا گیا کہ ادھر 6000 لوگ لاپتہ ہیں. ہم لوگ 6000 لوگ بلوچستان سے لاپتہ ہوں بہت ایک بندہ بڑی بات ہے. ہر دن پہاڑوں پر جو لوگ کاروائی کرتے ہیں, مچھ میں اتنے لوگوں نے کاروائی کیا, نوشکی میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی, گوادر میں اتنے لوگوں نے کاروائی کی, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آسمان سے گرے ہیں.
دوسری جانب ارنائی کے علاقے شابان سے اغوا ہونے والے افراد تاحال لاپتہ ہیں. ان افراد کے اغوا کی ذمہ داری عسکریت پسند تنظیم بی ایل اے نے قبول کی ہے. بلوچستان میں ماضی میں بھی صوبے پنجاب سے تعلق رکھنے والے افراد کو عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے اغوا کرنے کے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں. شابان سے اغوا ہونے والے افراد کے لوائقین ان کی بازیابی کی اپیل کر رہے ہیں.
میں میری تین بیٹوں کی ماں ہے, اس نے الگ رونا ڈالا ہوا ہے. آگے میرے بچے کے 2 بچوں کی شادیاں, ان کی بیویوں نے الگ ڈالا ہوا ہے. میرے بھائی کی بیوی الگ رو رہی ہے. جب میں ادھر سے جاتا ہوں ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا. میں ان سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یار ایسا نہ کریں, ہمیں تکلیف نہ دیں, ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے.
وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں لاپتہ افراد کی تعداد 7000 کے قریب ہے, جبکہ 2500 کے قریب افراد بازیاب ہو چکے ہیں. ان لاپتہ افراد کے لوائقین آئے روز اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں.
میرے بھائی آصف بلوچ اور کزن رشید بلوچ کو 31 اگست 2018 کو پاکستانی ریاستی اداروں نے لاپتہ کیا، ان کی گرفتاری بھی ظاہر ہوئی، لیکن اس کے بعد 6 سالوں سے ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، نہ انہیں کسی عدالت میں پیش کیا گیا اور نہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں۔
آپ کا اپنا کانسٹیٹیوشن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی انڈیویژول کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ 48 آورس کے اندر اس کو وہاں پیش کیا جائے، اور وہاں جا کے وہ بندہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے یا اپنے لائر کے ذریعے وہ دفاع کر سکتا ہے۔ آپ ان بچوں کو موقع دیں، اور انہوں نے کچھ بھی غلط کیا ہے، ویدر اٹس اگینسٹ آف اے اسٹیٹ اور ویدر اٹس اینی کائنڈ آف اے کیس، کوئی چوری کا چھوٹا سا بھی کیس ہے، آپ اس بندے کو لائے تو صحیح، اس کو پیش تو کریں، اس کو وہ موقع تو دیں۔
ایک جانب سیدہ بلوچ اور ان جیسے دیگر افراد جن کے پیارے لاپتہ ہیں ایک مستقل خوف اور غم کا سامنا کر رہے ہیں، تو دوسری جانب حکومت کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کا نام لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل ہے۔ مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
ان دھرنوں پر حکومت کا کیا موقف ہے، یہی جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رین سے جو ہمیں جوائن کر رہے ہیں کوئٹہ سے، اور صورتحال اس جو پوری بن رہی ہے اس کو حکومت کیسے قابو کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ شاہد، بہت شکریہ آپ کا۔ چند روز پہلے صوبائی حکومت کے احتجاج کرنے والوں سے کامیاب مذاکرات ہوئے جس کی خبر صوبائی حکومت نے دی، لیکن پھر صورتحال بدل گئی، ایسا کیا ہوا کہ مظاہرین نے دھرنا جاری رکھنے کا فیصلہ کیا؟
تھینک یو اسد فار ہیونگ می ان یور شو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ 28 جولائی اور اس سے آنورڈس کی بات کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا اس سے پیچھے جانا چاہوں گا۔ جب 14/7/2024 کو بی وائی سی اور کمشنر کوئٹہ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا، اس کی پانچویں شق کی جو آخری لائن ہے،
شاہد آپ کا اسکائپ جو ہے وہ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، ہم دوبارہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح سے آپ بتا رہے تھے کہ تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے، اور 14/7/2024 جو کہ آپ نے جولائی میں جو بات کی تھی، جولائی کے حوالے سے آپ جو ریفرنس دے رہے تھے، اس جی آپ بتائیے شاہد، آپ جو بتا رہے تھے کہ جولائی میں جو بات ہوئی 14 جولائی کو، وہاں سے پلیز کنٹینیو کیجیے گا۔
جی جی، 14/7/2024 کو ایک معاہدہ ہوا جس پہ کمشنر کوئٹہ کے دستخط موجود ہیں اور بی وائی سی سے ڈاکٹر مارنگ کے، اور اس وقت جو احتجاج ہو رہا تھا ظہیر بلوچ کی گمشدگی کے حوالے سے، ان کی بہن کے دستخط موجود ہیں۔ اس کی پانچویں شق میں یہ واضح طور پر لکھا تھا کہ بی وائی سی نے آئندہ جہاں بھی کہیں احتجاج کرنا ہوگا تو وہ ایک طریقہ کار کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اس کی اجازت لے گی اور پھر وہاں پہ اپنا پرامن احتجاج کرے گی۔ موجودہ صورتحال میں 28 جولائی سے تقریباً 10 روز پہلے سے، پہلے کوئٹہ میں کمشنر کوئٹہ کے لیول پر اور پھر بعد میں گوادر میں ڈپٹی کمشنر گوادر کے لیول پر، 12 بی وائی سی کی قیادت اور ڈاکٹر مارک بلوچ سے مذاکرات کرتی رہی، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے ابتدائی میں یہ موقف ضرور ہمارا کہ گوادر میں احتجاج نہ کیا جائے، تربت میں کیا جائے، کوئٹہ میں کیا جائے، کہیں اور کیا جائے، کیونکہ گوادر میں کچھ ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی تھیں جو انویسٹمنٹ ریلیٹڈ ہیں، ان کو جسے کہتے ہیں مشکل ہو سکتی ہے ان ایکٹیویٹیز کو، تو گوادر کو ڈراپ کریں، لیکن مظاہرین نے یا جو بی وائی سی کی قیادت ہے انہوں نے نہیں مانا۔ اس کے بعد ڈپٹی کمشنر گوادر کے ساتھ یہ طے جو چیز بات چیت ہو رہی تھی اس میں 3 پوائنٹس ہم نے گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے انہیں دیے، وہ 3 پوائنٹس میں ایک گوادر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اسٹیٹ کی لوکیشن تھی، دوسری جو ہے گوادر اسپورٹس کمپلیکس تھی، اور تیسری جو لوکیشن تھی وہ اجتماع گاہ کی تھی۔ اگر حکومت احتجاج کو روکنا چاہتی تو یہ 3 لوکیشنز گوادر میں آفر نہ کرتی، حکومت بارہا یہ بات کرتی رہی کہ پرامن احتجاج، رائٹ ٹو اسمبل بی وائی سی کا حق ہے، آئینی حق ہے، لیکن جگہ کا انتخاب انتظامیہ کا قانون اور دونوں فریقین اگر ایک دوسرے کی بات کو مانیں گے تو اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہوگا، لیکن دوسری جانب سے اس بات پہ وہ جسے کہتے ہیں وہ اہمیت نہیں دی گئی اس بات،
لیکن آپ کا کہنا یہ ہے
کہ
احتجاج کے لیے حکومت جو ہے احتجاج کا حق مانتی ہے بی وائی سی کا، اور اس کے لیے صرف لوکیشن لاجسٹکس کے ایشوز ہیں، ہم اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، لیکن فوج کے ترجمان کا ایک دن پہلے یہ کہنا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی والے بیرونی فنڈنگ اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا صوبائی حکومت بھی ایسا ہی سمجھتی ہے؟
دیکھیں آئی ایس پی آر کے ترجمان نے جو بات کی ہے ان کے سامنے اس کا کوئی سبسٹنس ہوگا, ہمارے
سامنے رکھے نہیں گئے. شاید آپ بھی صحافت کر چکے ہیں اتنا لمبا عرصہ, لیکن فوج کے ترجمان کی طرف سے کوئی ثبوت سامنے نہیں رکھے گئے اس پورے بیانیے کے.
جی دیکھیں جو ثبوت ہیں وہ لازمی سی بات ہے, جب پریس کانفرنس میں ان سے سوال ہوا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور کوئی سبسٹنس ان کے پاس موجود ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے پاس سبسٹنس نہیں ہے, لیکن ہمارے سامنے کچھ ایسے سوالات ہیں, ان سوالات پر صوبائی حکومت بھی بارہا جسے کہتے ہیں غور کر رہی ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ایشو ہے جس کو بی وائی سی ہائی لائٹ کر رہی ہے, مسنگ پرسن کا ایشو لے لیں, کوئی بھی جسے کہتے ہیں انکار نہیں کر رہا اس ایشو سے. صوبائی حکومت اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لیجسلیشن کی طرف آگے بڑھ رہی ہے, کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے, بلوچستان میں جب بھی آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے اس کا سب سے بڑا برننگ ایشو مسنگ پرسن کا ہے. اس سے موجودہ صوبائی حکومت نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. اس کے لیے جو لیجسلیشن پولیٹیکل اونرشپ کے ساتھ چاہیے وہ کرنے کو صوبائی حکومت تیار ہے, لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جب تمام اسٹیک ہولڈرز کسی میز پر بیٹھیں گے. اگر تمام اسٹیک ہولڈرز بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے تو کوئی ریزالو نہیں نکلے گا. میرے سامنے جو بات آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کے کوسچن کی کر رہے ہیں, میرے سامنے بحثیت اسپوکس پرسن گورنمنٹ آف بلوچستان اس وقت اس کا کوئی سبسٹنس نہیں ہے, لیکن کچھ سوالات موجود ہیں ان کے پاس, ممکن ہے اس کا سبسٹنس موجود ہوگا جس پر انہوں نے یہ بات.
لیکن آپ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ یا صوبائی حکومت سے وہ شیئر نہیں کیا گیا, تو صوبائی حکومت کے پاس کتنا اختیار ہے معاملات حل کرنے اور خاص طور پر جبری گمشدہ افراد کے معاملے میں بات کرنے کے لیے؟
دیکھیں صوبائی حکومت کے پاس پورا اختیار موجود ہے. اس کی ایک مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ڈاکٹر مالک ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس وقت چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے, جو اس وقت بلوچستان میں پریویل کر رہا ہے, خاص کر بی وائی سی کا جو دھرنا جاری ہے. اور اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان فلور آف دا ہاؤس یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو اپنا اختیار دیتے ہیں, وہ جائیں ان سے مذاکرات کریں. ایک مذاکرات کا فیز ہوا بی وائی سی کے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, وہ اگریمنٹ ہمارے سامنے موجود ہے. لازمی سی بات ہے ایگریمنٹ کے بعد کچھ چیزوں کی امپلیمنٹیشن میں کچھ وقت لگتا ہے. اگر وہ امپلیمنٹیشن کے وقت کی وجہ سے ڈیڈ لاک بنا تو میرا خیال ہے تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ بی وائی سی کو بھی کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ ٹیلی فون نیٹورک کی بحالی ہے یا روڈ نیٹورک کے کھلنے کا معاملہ ہے, اس میں جو بھی پوائنٹس تھے ان پہ گورنمنٹ آج بھی عمل درآمد کرنے کو تیار ہے, جو آج سے کچھ دن قبل بی وائی سی اور ڈی سی گوادر کے درمیان معاہدہ ہوا ہے.
شاید ایک چیز آپ نے جس طرح سے کہا کہ حکومت کے پاس, صوبائی حکومت کے پاس اختیار بھی ہے, اور اس حوالے سے جس طرح سے آپ نے سابق وزیر اعلیٰ جو ہیں ان کا بھی حوالہ دیا, تو ان کے پاس اختیار ہے, بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بھی ہیومن رائٹس کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور ادروائز بھی اگر ہم پولیٹیکل انالسٹ یا کسی بھی اس لحاظ سے بات کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ انالسٹ سے, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ خلاف ورزیاں نئی نہیں ہیں اور یہ مسئلے حل کرنے کے لیے شاید کوششیں اس طرح سے ہو بھی نہیں رہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کے لیے کسی کروٹ بیٹھتا یہ کو پورا سلسلہ دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ پرم احتجاج تو آپ خود مان رہے ہیں کہ حق ہے, تو ان پہ پھر فائرنگ کیوں ہوئی؟
دیکھیں فائرنگ کے جو واقعات ہیں اس میں دو سے تین واقعات بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک نوشکی کا واقعہ ہے, ایک مستونگ میں فائرنگ کی کچھ چیزیں سامنے آئیں, اس میں پھر وہی پہ بات ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ مزید اس پہ کانٹروورسیز ڈیولپ ہوں, لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی ہوگی, نوشکی میں فائرنگ کس وقت ہوئی؟ جب زائرین کا روٹ وہاں سے گزرنا تھا, 80 کے قریب بسیں تھیں. اس مظاہرے کے نتیجے میں یا جو ان کا نوشکی کا احتجاج چل رہا تھا بی وائی سی کا, وہ مظاہرین وہاں سے پھنسے ہوئے تھے. ایف سی کے کانوائے میں ان کو نکالنا تھا, جب ان کی گاڑیوں پہ پتھراؤ ہوا تو لازمی سی بات ہے ایک جو وہاں پہ فائرنگ ہوئی. اب اس کا بھی کوئی ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ پہلے فائر کس کی طرف سے ہوا,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ
مزید کوئی کنٹروورسی کریٹ؟
جی ہم اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں شاہد, اور دوبارہ سے اس حوالے سے جب بھی بات ہوگی ہم دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بلوچستان حکومت کا موقف ہمارے سامنے رکھا. بلوچ یکجہتی کمیٹی کا کہنا ہے کہ وہ بلوچ عوام کے حقوق کے لیے سرگرم ہیں اور ان حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھا رہے ہیں. ہیومن رائٹس واچ پاکستان کے سابق وائس چیئرمین اور کونسل ممبر طاہر حبیب نے وائس آف امریکہ کے مرتضی ظاہری سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے عوام کو پرامن احتجاج کا حق بھی نہیں دیا جا رہا.
یہ ایک انسانی المیہ ہے جو اس صوبے میں چل رہا ہے. لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف سے سرکار ان کو جو ہے نا غدار اور باغی اور مختلف ناموں سے جو ہے نا ان کو نوازتی ہے. اسی وجہ سے اس جو انسرجنسی ہے اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں چار سی پی کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آپ کو رائٹس دیے گئے ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, پارٹ ٹو ہے چیپٹر ون کا جس میں انسانی بنیادی حقوق دیے گئے ہیں. یہی حقوق ہیں پیسفل اسمبلی, آرٹیکل 16 ہے کہ آپ کو ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ ایک پیسفل اجتماع کر سکے اور اس کو جب تک وہ اسمبلی وائلنٹ نہیں ہوتی تو اس پہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اس کے علاوہ فریڈم آف موومنٹ آرٹیکل 17 ہے, وہ متاثر ہے, لوگوں کو کہیں پہ جانے سے روکا جا رہا ہے, ان کو بالکل روڈز کو بند کر دیا گیا کنٹینرز لگا کے, اور جو لوگ وہاں پہ جلسے میں شریک کرنے ہونے کے لیے جانا چاہ رہے تھے ان کو روک دیا گیا. تو یہ اس آرٹیکل 17 کی بھی وائلیشن ہے. پھر آپ آرٹیکل 19 لے لیں, فریڈم آف اسپیچ, آپ کے میڈیا کو کسی کو کوریج کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیگر پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے اسمبلیز ہو رہی ہیں ان کو 24 گھنٹے کوریج دی جاتی ہے, لیکن بلوچستان کی اسمبلی کو چونکہ وہ رائٹس کی اسمبلی ہے بات کرتے ہیں, اپنے صوبے کی اپنی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس صوبے میں اس پہ بات کرتے ہیں, تو 19 آرٹیکل 19 کی وائلیشن ہے. تو یہ سب ایک فنڈامنٹل بنیادی حقوق کی وائلیشنز ہیں جو حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان خصوصاً جو ہے اس میں انوالو ہے, اور یہ ایک بہت عرصے سے کنٹینیو ہے. یہاں پہ آپ ایسے سمجھیے کہ فنڈامنٹل رائٹس آپ کے نہیں ہیں اس صوبے میں. تو ہم سمجھتے ہیں حکومت کو جمہوری رویوں سے اپروچ کرنا چاہیے, جمہوریت سے آگے جانا چاہیے, نیگوشیٹ کرنا چاہیے, لوگوں کو انوالو کرنا چاہیے. یہاں کے جو لوگ ہیں انڈیجنس لوگ ہیں, یہاں کے صحافی ہیں, وکلا ہیں, سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, سیاستدان ہیں, ان سب کو ایک ڈائلاگ میں انوالو کریں اور ان مسائل کا حل نکالنے کی ضرورت ہے. بلوچستان کا مسئلہ زور اور طاقت سے حل نہیں ہو سکتا, اس کا واحد رستہ نیگوشیٹ کرنا اور گفتگو کرنا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ گفتگو کریں گے, یہاں کے لوگوں کو انوالو کریں گے, مسائل تب ہی حل ہو پائیں گے.
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ہمیں لندن سے جوائن کر رہی ہیں, پاکستان کے سیاسی سماجی حالات پر گہری نظر رکھتی ہیں, ان سے اس وقت بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس وقت جو بلوچستان کے حالات ہیں. ڈاکٹر عائشہ, فوج نے بہت سخت موقف لیا ہے بلوچستان میں احتجاج کرنے والوں کے خلاف, ایسا کیوں ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے جی کہ یہ ایک بڑا سرکاری سا رویہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں پولیٹیکل جو ہے موومنٹ ہے اس کی مذمت کرتے ہیں, بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی مذمت کی ہے. انسرجنسی کے خلاف جو ہے وہ فوج کو مسائل نہیں ہے, کیونکہ انسرجنسی تو آپ ایک جسٹیفائی کر دیتے ہیں دنیا کو کہ دیکھیں جی لڑائی ہو رہی ہے, ہم پہ گولہ باری ہو رہی ہے تو اس پہ ہم لڑ رہے ہیں. پولیٹیکل موومنٹ, چونکہ یہ پولیٹیکل, ان کو چیزیں کرنی نہیں آتی, تو اس لیے یہ پولیٹیکل موومنٹ کسی کے بھی بہت مخالف ہوتے ہیں, کیونکہ پولیٹیکل موومنٹ جو ہے وہ ایک نیریٹو کو بھی جنریٹ کرتی ہے, اور بلوچستان کی جو ریزسٹنس ہے, جو ڈسپیئرنسز کے خلاف ہے, جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اس کے خلاف بات ہو رہی ہے, اس کی جو پہنچ ہے اس آواز کی وہ ہر جگہ ہے, اسلام آباد, لاہور, کراچی جیسی جگہوں پہ بھی ہے, بلوچستان میں بھی اٹس پاپولر, اور وہ ریاست کو اور فوج کو ان پاپولر کرتی ہے, اس لیے پسند نہیں کرتے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو فوج کے ترجمان کا بیان تھا اور انہیں پراکسی اور بیرونی اشاروں پہ کام کرنے والے گروہ قرار دیا گیا, کتنی صداقت ہے اس میں؟
دیکھیں جی, سب کے بارے میں جو کہ ریاست کے بیانی کو چیلنج کرتا ہے تو اس پہ یہی الزام لگتا ہے. ہم جیسے لوگ ہیں ہم پہ بھی یہی الزام لگے کہ جناب یہ فلانے کے لیے کام کرتے ہیں, ڈھیگڑے کے لیے کام کرتے ہیں. تو ریاست کی ہر ریاست جو کہ دبانا چاہتی ہے آواز کو, اس کی یہی ہوتی ہے کہیں بھی دنیا میں. پاکستانی ریاست بھی
ڈاکٹر عائشہ صدیقہ سے رابطہ جو ہے وہ بھی کچھ اس وقت مسئلے کا شکار ہے. ہم اس پروگرام کے حوالے سے آگے بھی آنے والے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے اس مسئلے کے حوالے سے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. We'll be right back.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی بیا پټ کی کاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سره ټکی. د طالبانو په قول د افغانستان د ناخالص تولیداتو د کچې لوړیدل. د طالبانو حکومت د احصایي او معلوماتو ملي دروي په تیر یو کال کې د ناخالص تولیداتو کچې څخه کم 3% زیاته شوې ده. شنون کې په اړه شک خایي. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنیز مبارزې د 2024 کال د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د دیموکرات ګوند نوماندی کامل هاریس د منسوټا والی تیم والز په انتخاباتو کې خپل مرستيال نوماند وټاکه. او د کافي د سمال تاریخ او د جامو سیاسي کېدل د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د کافي په نوم فلسطینی د سمال یا صدر د وسمبول په توګه د نړۍ پام ځان ته اړولې دي. دا او نور د نن شپې په خبرونه کې.
السلام علیکم. نن چهارشنبه د 2023 کال د اگست 3 نیټه ده. د آشنا تلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید الافیزی یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلزی په امریکا کې د یو پاکستانی وګړي د نیولو په اړه جزئیات وړاندې کوي چې د امریکایي چارواکو د ترور د طرحې په جوړولو تورن دي. د خبرونه له ملما د نړیوال چارو شونکي هاشم وحدت یار صاحب سره د منځنی ختیځ د وضعیت په اړه خبرې کوم. له تاسو مننه. خبرونه په امریکا کې د یو پاکستانی وګړي د نیولو په خبر ویلوم. متحده ایالاتو د امریکایي چارواکو د وژلو د هڅې په تور د یو پاکستانی وګړي چې د ایران لپاره کار کولو د نیولو خبر ورکړی دی. د امریکا د عدلي وزارت وایي یاد کس په جون میاشت کې امریکا ته سفر کړی او د قتلونو لپاره د قاتل د استخدام هڅه کوله. په اړه نور معلومات له خپل همکار سمیع الله جلزیز خاصم چې د کانګرس مانی له مخې پروګرام سره یو ځای شوی دی. جلزیز صاحب، دغه کس څونو میږي او د قضیې نور جزئیات څه دي؟
فایزی صاحب، د امریکا د عدلی وزارت وایي چې دغه پاکستانی وګړی آصف رضا مرچن نومیږي، شپږ څلوېښت کاله عمر لري او دی د ایرانی چارواکو په لارښوونه په دې نیت امریکا ته راغلی و چې امریکایي سیاستوال او چارواکي په نښه کړي او د دوی د وژلو لپاره قاتلین یا قاتلان وګماري. امریکایي چارواکي وایي چې مرچند په جون میاشت کې نیویارک ته په دې نیت راغلی و چې دای په دلته د دوو کسانو سره ویني. د چارواکي وایي چې مرچند دوو کسانو ته 15000 ډالر د پیش پرداخ په توګه هم ورکړي وو څو د قتلونو لپاره یې وګمري. خو مرچند په دې خبر نه و چې دغه دوه کسان د امریکا د استخباراتو مخفي مامورین دي. د امریکایي چارواکو په وینا مرچند په جولای میاشت کې نیول شوی دی او د امریکا څخه د وتلو په وخت کې دغه دوه کسانو ته ویلي و چې دای به پاکستان ته ترسنیدو وروسته په جولای او اگست میاشتو کې د مشخصو کسانو نمونه او د پلانونو په اړه به نور جزئیات له دوی سره شریکوي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې مرچند په جولای میاشت کې په جولای میاشت کې نیول شوی دی او د دغه نیولنه په پنسلوانیا کې پر ټرمپ له بریت سره تړاو نه لري. خو امریکایي چارواکو ویلي و چې دوی د تر دې مخکې په دې خبر و چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران د حلقاتو لخوا له تهدیداتو سره مخ دی. د امریکا لوی څارنوال د مشخصو کسانو نومونه نه دي روښانه کړي، اما ویلي دي چې دوی راپورونه درلودل چې یو شمېر کسان د تهدید سره مخ دي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارن جان پیر د سه‌شنبې پر ورځ پرون خبریالانو ته وویل چې دوی پر امریکایي چارواکو او سیاستوالو په بریدونو خبر وو، اما وضعیت باندې څار درلود.
We consider this a national and homeland
ملي او کورنی امنیت یو تر ټولو مهمه موضوع بولو. مونږ ډیر زره د حکومت په لوړه کچه ملاقاتونه کړي څو یو پراخ ځواب جوړ او تطبیق کړو.
امریکایي چارواکي وایي چې دغه پاکستانی تبع مرچند په ایران کې میرمن او ماشومان لري او د په مکرر ډول عراق، سوری او ایران ته هم سفرونه کړي دي. دغه ټول جنجالونه او د امریکایي چارواکو په وړاندې د تهدیداتو بس وروسته له غزیات شو چې په 2020 کال کې امریکایي ځواکونو د ایران یو جګپوړی قمندان قاسم سلیمانی ووژه او له وروسته بیلابیلو ایراني چارواکو دا ګواښ وکړ چې دوی به خپل غچ اخلي او امریکایي چارواکي به په نښه کوي. فیضي صاحب،
ډېره مننه. جلزه سبزه جزئیات او معلومات. متحده ایالاتو ایران پلاو ملشا تورانه کړی چې په عراق کې د امریکا په هوائي اډې راکټي برید کړی دی. په دغه برید کې و کسان ټپل شوي چې دوه تنه د درملنې په مخابل ځای ته لیږدول شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر لایټ آستن د سشمې پرز د امریکا په مرلند ایالت کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر هوائي اډې د برید عاملینو موندل ته نږدې شوي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د حماس د سیاسي دفتر نوی مشر یحیی سنوار په اړه ویلي چې هغه د اوربان د ټینګېدو په برخه کې اصلی پریکړه کوونکی دی او زیاته کړې ده چې اوس دا پر هغه پورې اړه لري چې د اوربان په اړه څه پریکړه کوي.
We're sure that it was an Iranian-backed Shia militia group. Specifically which
مول داړي چې دا د ایران لملاتړ څخه برخمنه د شیا ملیشو ډله و. مونږ د دغه ډلې د معلومولو هڅې کوو دا چې ایران به په اسرائیل برید وکړي او کنه او یا کله به برید وکړي زه په اړه یې وړاندوینه نه کوم.
په منځني ختیځ کې د وضعیت په اړه د خبرونې له قدرمن میلمه د نړیوال چارو شنونکي هاشم وحدتیا سره خبرې کوم چې د سکایپ لارې په خبرونې کې سره ځای شوی دی. وحدتیا صاحب خبرونه ته خره غلست. د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو نږدې د دوه اونۍ وروسته حماس یحیی سنوار د خپل سیاسي دفتر د نوي مشر په توګه وټاکو. لومړی یحیی سنوار څوک دی؟
مننه. یحیی سنوار خپل په غزه کې پیدا شوی د خپل فلسطیني دی. ابتدایي زده کړې هم په غزه کې کړې دي فلسطین د په دغه ترنګ کې او د لوړې زده کړې نه لري اما د ډېر ځوان او چې د سیاسي مبارزې ته ودانګل د اسرائیل پر ضد چې بیا په 1998 کال کې د اسرائیل لخوا زندانی شو او 22 کال د اسرائیل سره د په زندان کې تیر شو تر څو چې په 2018 کال کې بیا د اسرائیل او د فلسطینیانو د حماس را د زندانیانو په تبادله کې د زندان له خوښه شو او یحیی سنوار هغه څوک دی چې د په اولین ځل ځکه حماس یو سیاسي حرکت و د کول شو چې د سیاسي حرکت په منځ کې د القاسم بریګیډ د تشکیل کې د جوړ کې او د توسعت ورکی او د په دې جګړیز حرکتو کې ډیر ماهر دی اسماعیل او بخې یحیی سنوار نه تنها چې د او سیاسي چارو کې ډېر ماهر دی د په نظامی چارو کې هم ډېر ماهر دی او ډېر عملی او ډېر په جنگونو کې دی اسرائیل سره په خپل شوی دی او ډېر خلک دا میایي چې یحیی سنوار د حماس او د فلسطینیانو د اسرائیل سره د جنگ د لپاره هغه مایند او برین د دې ستراتیجی جوړوي او تکتیکی عملیات هم کوي او چې دی د حماس سیاسي رهبر ټاکل شوی دی اسرائیل ډېر په شدت کوشش کوي چې دی ونیسي اما دی به اوس هغه آزاد حرکات تر لاسه کړي چې دی به آزاد وکولی شي چې دوهې ته قاهرې ته نور ځای ته د سیاسي فعالیتو دپاره لاړ شي ځکه چې دی هم سیاسي تجربه لري هم نظامي تجربه لري.
اوس په منځني ختیځ کې یو نامعلوم وضعیت رامنځته شوی دی. په دغه شان وضعیت کې د یحیی سنوار ټاکل به د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی وضعیت کومې خواته کاږي؟
سو درې سالو ډېر مهم مسلې دي دلته. اول درې چې دی یحیی سنوار ډېر اقدامندانه نظر لري اسرائیل په مقابل کې ځکه د 22 کال زندان کې تیر کړی په اسرائیل کې او په دوامدار توګه په اسرائیل کې ښکل شوی دی. دغه موقف تر رسیدو په سر به د حماس او د اسرائیلو هغه مذاکرات ډیر فاصله کې اوس قرار لري. یعنی موږ د سولې او د مذاکراتو نه ډیر لري شو په دې کاسترا یو دویم دایره چې د دې راتکس ربو حماس فکر کوم چې برته انسجام پیدا کی برته بو منظم شي سره د دې چې دوی په غزه کې ډیر سختو چکرونو سره او تاونونو سره مخامخ شول ځکه دای بنیان گزارانو د حماس د بنیان گزارانو د جملې څخه خبر دریم دویم داره چې د هغه کلک روابط تکتیکی روابط چې د نورو په منځني ختیځ کې د ډلو سره چې دی لري لکه د جهاد اسلامي ډله شوه لکه د حزب الله ډله شوه لکه الانصار ډله شوه او نورې ډلې چې په منځني ختیځ کې دي او د اسرائیلو ضد دي د هغوی سره کلک هماهنګي لري او دا به باعث د دې شي چې اسرائیلو سره هغه د کوم سولې مذاکرات چې هغې نه هم لري شي او دغه جګړه به څو لسیزې نور هم دوام وکړي.
تاسو د سولې د خبرو د روان وضعیت په اړه شک وخود خو آیا یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه تشه ډک کړي سره دی چې د سولې لپاره خو هڅې روانې وي؟
زه فکر کوم چې یحیی سنوار ډیر یو قوي شکست دی په حماس کې خپله د حماس په بدنه کې مختلف شاخې دي او دی ډیر با نفوسه دی هم په نورو قمندانانو او په نورو سیاسي کسانو د حماس او هم په جنګیالیو کې ډیر با نفوسه دی او دی به وکولی شي چې د مختلف حتی په خپله فلسطین کې مختلف احزاب دي طرفونه دي چې هغوی به هم وکولی شي چې منسجم کړي او دی به د اسرائیل ضد اگر روحیه د حماس ته ورکړي چې متاسفانه په دې کار سره به مونږ ټول د سولې مذاکرات او د سولې نه ډیر لرې شو.
واده تیار صاحب د اسماعیل هانیه تر وژل کېدو وروسته سره دی چې د سیمې او لویدیځ هېوادونه له ایران څخه غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي او سنجول شوی غبرګونو خو فکر کوي د ایران برید حتمی دی که حتمی وي نو بڼه به څه ډول وي؟
دو ډیر مهم مسالې. اول دا چې د ایران جواب ډیر حتمی ده د دې لپاره چې دا یو حیثیتي بڼه لري د ایران لپاره چې هغه مجبور ده چې اقدام وکړي د اسرائیل په مقابل کې. دویم مسله دا ده چې امکان ډیر زیات لري چې ایران به د 12 تر 15 د اگست چې هغه د یهودانو مذهبي ورځ د اسرائیلو کې کېدلی شي چې په یو ورځ منځ کې د اقدام وکړي یا وروسته وکړي ورست مخکی وکی. خو ایران کوشش کوي چې دغه حمله یو څه په ځان کې وکی ځکه چې په عین وخت کې ایران هغه اتمی غواړي چې اتم ته ورسیږي. د بلنکن د خبرو پر اساس چې ایران فقط یو څو اونۍ پاتې دي چې هغوی خپل اتم ته ورسیږي اما په عین وخت کې بنیامین نتنیاهو لپاره فقط یو چانس ده. هغه د خدای نه غواړي چې ایران حمله وکړي تر څو اسرائیل په داخل د ایران کې حمله وکړي او ایران مانع کړي د دې نه چې دوی اتم ته ورسیږي. خو د ایران حمله به تر ډیره سیمبولیک وي ویلې ځکه جنرال قاسم سلیمانی چې وژل شو بیا هم ایران سیمبولیک اقدام وکړو. دوه نظامی جنرالان چې په سوریه کې اسرائیل وژل بیا هم سیمبولیک اقدام وکړو. اوس خو اسماعیل هانیه چې دغه خپل ایرانای نه دغه یو بل کس د دې په مقابل کې یو دقیق اجازه وړم د دې په مقابل کې به ایران ځکه یو پراخه عمله په ایران په اسرائیل ونه کې ځکه د ډېر قیمت تمامېږي ایران ته د دې په مقابل کې به دوی پراگزی ور حدل ټپل چې د اسرائیل په سرحد کې دي د هغه په واسطه او فاصله به خپل اسرائیل له خپل کراچ واخلي.
سره دې چې اسرائیل هم خبرداري ورکړې دی او نړیوالو د زغم غوښتنه کړې ده د نړیوال چارو شنون کې هاشم محدثی صاحب ډېر زیات مننه چې په دې بحث کې موږ سره ګډون وکړ. په خبرونه کې د فلسطینیانو د ځنګړي صدر چې کافیا نومیږي رپورت لرو خو لګروسته تاسو وړاندې کیږي. د رمنستر اوس فردا شنا تلویزیون خبرونه ګوري. د متحده ایالاتو د ولسمشې د دوړو ګوندونو د مرستلانو نومول شوې دي. کامل هاریس د سشنبه پر اس خپل مرستل وټاکو خو د دیموکرات ګوند نومان نومول د امریکا په تر ټولو زړه خار فلادلفیا کې یو ځنی خبرونه و. د پنسلوانیا د امریکا غاګ خبرالې کارولین پریسټي رپورت پښتو ژباړه وګورئ.
فلادلفیا خار د چ د امریکا بنسټي خوندونکو هم کې خپلواکي اعلان کړې و. هم په دې خار کې د سې شنبې په ورځ دوه سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین وکړ. دیموکراتي نوماندې کاملا هریس د 2016 انتخاباتو کې د ولسمشر مرستیالۍ د څوکۍ لپاره د مینیسوټا والی ټیم والز معرفي کړ.
ټیم او زه د ټرمپ او نورو لپاره یو پیغام لرو چې غواړي زمونږ بنسټیزي ازادۍ بیرته واخلي. مونږ شاتک نه کوو.
ټیم مولز د امریکا په پوس کې سرتیره او بیا د خون کې په توګه زنده تر سره کړه. هغه بیا د فوټبال روزون کې شو او وروسته بیا سیاست ته مخه کړه. والز د جمهور غوښتونکو ګوند په سیالانو نیوکه وکړه.
just an observation of mine that
زما یو مشاهده ده. زه باید دا ووایم تاسو پوهیږئ، تاسو یې احساس کوئ، دا شخص ډاروونکی دی، دا هغه څه دي چې تاسو یې ګورئ.
ځینې ډیموکراتان وایي والز به په هغه ایالتونو کې چې سختې سیالۍ ته مخه کړې کېږي، پخواني ډیموکراتان بیرته د ګوند راولي چې اوس یې ټرمپ ته مخه کړې ده.
زه فکر کوم چې دا هغه اصلي سیمې دي چې د هرس کمپاین پکې باید ویګټي، او زه فکر کوم چې ټیم والز واقعا دا رای ورکوونکي ځان ته راجلبوي.
د هرس اعلان څو ساعته مخکې د جمهور غوښتونکو د ټیکټ مرستیال جډي وینس د خبريالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل.
ټیم والز سابقه یو ټوکه ده، هغه په هر کچه د متحده ایالاتو په حکومت کې یو له دې تر ټولو خورا کین اړخو څخه وو، مګر زه فکر کوم چې د ټیم والز انتخاب کوي چې کاملا هرس د خپل ګوند کین اړخو ته زیات توجه کوي او هغه تل همداسې کوي.
وینس د مهاجرت، فنټنیل او اقتصاد په اړه په دیموکراتانو باندې انتقادونه وکړل او د سامو د بیو راټیټېدې کاملا کرش وبلو. یو رای ورکوونکی چې تر اوسه د رای ورکولو پریکړه نه ده کړې، د وینس غونډې ته راغلی.
دا غیر معمول ده چې یو سیاستوال ولري چې هغه یو لیکوال هم وي. نو زه لیوالم
د هریس او والز ټیم به د انتخاباتي کمپاین لپاره ویسکانسن، میشیګن، شمالي کیرولاینا، اریزونا او نواډا ته لاړ شي. دا و د کیرولین پرسورټي د رپورټ پښتو ژباړه. نظرانی یوسفزی، امریکا غاک.
په نورو خبرونو کې، په برېټانیا کې پولیسو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د مسلمانانو ضد لاریون ته چمتووالی نیسي، ځکه ښي اړخ یې ډلو ژمنه کړې چې په ټولو هیواد کې به د کډوالو د پناه غوښتنې مرکزونه او د مهاجرت قانوني شرکتونه په نښه کړي. د یادونې وړ ده چې د تېر دوشنبه په ورځ د جولای په 9 د برېټانیا په ساوت پورټ سیمه کې یو بریدګر په ماشومو نجونو د چاړې برید وکړ چې په ترڅ کې 3 ماشومان ووژل شوي. دا ناسم پیغام چې په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی او شکمن قاتل یو مسلمان مهاجر بللی و. د برېټانیا صدر اعظم کیر سټارمر بلواګر ته خبرګر وکړه چې د اوږدې مودې بند سزا سره به مخ شي. په بنگلاديش کې د محصولینو په مشه ولسی مظاهرو څخه وروسته چې د هیواد صدر اعظم شیخ حسینه استعفا کولو او هیواد پر حدود اړکله چا وقو ویل چې د سولې نوبل جایزې ګټونکي محمد یونس به د لنډمهاله حکومت مشروي. د بنگلاديش د جمهور رئیس محمد شهاب الدین ویان زین العابدین د ای پی خبری ارژانس له خبر تایید کړی دی. ښاغلی عابدین ویل چې د محمد یونس په مشه د حکومت د کابینې نور غړي به د سیاسي ګوندونو او نورو چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته وټاکي. د محصلینو د مظاهرو مشرانو، د بنگلاديش د پاوځ مدني ټولنې غړو او سوداګری مشرانو د جمهور رئیس سره د تباندي 500 ساعتونو لپاره د سیشن په ورځ غونډه وکړه چې د لنډمهاله حکومت د مشر ټاکل کېدو په حقلای یو افریقته ورسیده. متحده ایالاتو، کاناډا او استرالیا فلپین سره د هغه هیواد په ساحل کې دوه ورځنی ګډ هوایی او سمندري تمرینات پیل کړي دي. د دغو هیوادونو لوړپوړو پوځي مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا تمرینونه د هند آرام سمندر په سیمه کې د آزاد تګ راتګ د ملاتړ لپاره ګډه ژمنتیا ښایي. چین په سیمه کې ټول سمندر خپل ملکیت ګڼي او په دې وروستیو کې داسې اندېښنې زیاتې شوې چې د چین دغه ادعا او د تایوان له خپلواک ټاپو سره د بیجنګ تاوتریخوالی ممکن متحده ایالات هم ښکیل کړي. فلپین تیره اونۍ هم د چین د جنوبي برخې په سمندر کې د متحده ایالاتو او جاپان سره په جلا جلا توګه دو ورځنی پوځي تمرینات ترسره کړي وو. د طالبانو حکومت د احصائی او معلوماتو ملي اداره وایي چې تیر لمریز کال کې د افغانستان ناخالص تولید 1.23 میلیارد ډالر و چې د مخکنی کال په پرتله 2.3 زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سرمفتش دفتر یا سیګار اعلان کړی چې دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې 0.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. طالبان په داسې حال کې په ناخالص تولیداتو کې د زیاتوالي خبره کوي چې نړیوالې خیریه ټولنې په دغه هیواد کې د لوږې بحران اندیښمن دي.
د طالبانو حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې چارواکو پر رسنیو ملت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې خبر اعلان ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په ناخالصو تولیداتو کې 2.5% زیاتوالی راغلی. اقتصاد
تولید ناخالص داخلي حقیقي شوه چې توسط ادارې ملي حساب معلومات 15.7 میلیارد دلار سنجش گردیده که به مقایسه سال قبل 2.7% رشد یا افزایش نشان میده.
د طالبانو لخوا د هیواد ناخالص تولیداتو کې زیاتوالی ته ځینی کارپوهان د شک په سترګه ګوري او وایي چې په تیر حکومت کې د ټولو نړیوالو مرستو سره سره د افغانستان ناخالص تولیدات تر 40 میلیارد ډالر رسیده.
د افغانستان جمهوریت نظام په وروستیو کلونو کې سربیره پر دې چې د افغانستان سره بهرنۍ مرستې هم په زیات اندازه ترسره کیدلې، بیا هم د افغانستان جی ډی پی یا ناخالص ملي تولید تقریبا د 40 میلیارد ډالر شاوخوا ته رسیده.
دغه ادارې تیر مریض کال په ناخالصو تولیداتو کې د 2.5% زیاتوالي په اړه دا معلومات په داسې حال کې ورکړي چې د ملګرو ملتونو په ګډون غنو نړیوالو ادارو په خپل راپورونو کې ویلي چې افغانستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
اوس نه دولت مردان وایي چې اقتصاد خو سوې ده، زمينه د کار خلک ته پیدا سوې ده یا خلک ته دوی کوم تنخواګان معاشونه چې وغه زیاته کړی ده، یا مثال بیکاری سیستم چې ده چې اوس ډیر خلک زوریږي او د بیکاری نه ده مثال ورک شوی ده، نه بیکاری خپل ځای کې اوس تاسو بهتره معلومه ده چې خپل ځای کې ده، او مشکلات مهاجرتونه او خلک دی بیرون تک او صد جنجال چې دی خلک اوس په همسایه هوادونو هر جای چې موږ تاسو وینو دی بیکاری نه خلک زوریږي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره سر مفتش دفتر یا سیگار اعلان کړی چې د هیواد 2021 میلادي کال لاګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره 40.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیگار دی یو راپور په خپرولو ویلي دغه پیسې په برشری مرستو د افغانانو د انتقال پر پروسی او د کډوالو د ځای پر ځای کولو لګیدلې دي، او له همدې پیسو 3.5 میلیارد ډالر د کنګل شوې شتمنۍ څخه دي چې په سویس کې د افغانستان امانی صندوق ته ور انتقال شوې دي. احسان لاریوب زای، امریکا غاگ، واشنگتن.
د بریتانیا پلازمین لندن کې ورستر بلې افغانان نوی کاروبار نه پرانیز چې پکې لوی شمیر د رستورانو شمیر زیاتېدل دي، خو د دې ترڅنګ د افغان کلیو پرونزي هم زیات شوې دي. پاره قصب خان مندو خیل رپورت لري.
ببینید که چه لباس های خوب و مقبول و زیبای وطن عزیز ما شما ان شاء الله در اینجا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله
کڅم په بریتانیا او په تیر په لندن کې میشت افغانان له لوړان دي. د ریسټورانونو او د افغان دودیزو کالیو پلورنځلري خولتی رڅو میشت راهسي. د لندن په بیلابیلو سیمو کې بیا بیا د نویو کاروبارونو پرانستنی تر سترګو کیږي.
افغانان چې دی په ډوډۍ ډیر حلاکه لري، ډوډۍ چې وی بیا افغانان ډیر خوشاله دي. په دا خاطر زام یو رستوران رومي په نامه، افغان رومي په نامه واس کړیو.
په دینویو پرانستلو افغان رستورانونو کې ځینې داسې هم دي چې د دې هیواد د وګړو او په تیر د ځوان کله خوشي او خوند سره برابر خواړه هم تیاروي.
زمنګ ډوډۍ او ذائقه او دغه پریزنټیشن کمپلیټلی فرق کوي. مونږ چې دا مثال کباب نه یو، وریج نه یو، بل نه یو، مونږ پلاتر فیمس فور پلاترز اند جایروز یو. اټس ا مکسچر اف پیساب میډیټرینین افغان کوزین.
د افغانانو په دې رستورانونو کې ځینی اسری بڼه لري چې د خړو ترڅنګ د ځوانانو د ناستي او ساتيري ځایون هم دي.
افغانان ډیر علاقه لري چې د لاونجونو جوړ کی، رستورانتونو جوړ کی، نه یوازې چې دا شان د بزنسونو جوړ کی بلکې ډیر په خاص سټانډرډ جوړ کی او ډیر اعلی سټانډرډ دی چې خلک او تراشي ځکه چې دا د لاونج بزنس خو سټانډرډ یو چیلنجینګ مارکیټ دی کنه، دا ارچا لپاره آسان نه دی چې لاونج جوړ کی.
په خو به افغانان خپل ملي جامع تر ډیر خپل هوا دراغوشتي، خو اوس یې په بریتانیا کې په پلورنځیو یا په آنلاین باندې په اسانۍ موندلای شي.
در زیر یک چتر تمام سهولت های خود داشته باشند، مثلا از لباس عروسی، نکاح، گند افغانی و پیرانتنبان و دریشی برای آقایان ام یک سهولت است که ما خواستیم داشته باشیم و یک رخنه کمک به اطفال به وزارت افغانستان.
افغانان په لندن کې ورځ تربلې نوي کاروبارونه پرانیزي چې د دې ښار د پلورنځیو په لوحو کې چاپ لورای ښکاری.
زه کوم دا پر معلومات لرم افغانانو په ټایرو بزنس وکي، د وچ میوه بزنس وکي، د وریج بزنس وکي، د موبل فرنیچر بزنس وکي او د نورو سوپر مارکیټو بزنس وکي. واقعا ډیر زیاتې حالې ځلې کړې دي او دا باور کوي چې کله ناکله زه ګورم په یو سره کې دوه یا درې دوکانه په مختلف بخشو کې یا پیزایی یا رستوران د افغانانو ته وینې. دا ټوله کامیابي د افغانانو ده.
په لندن او د برتانیا په نورو شهرونو کې اوس ډیرې داسې سیمې شته چې په دې هواد کې میشت افغانان خپل دودیز خواړه وچې میوې او نور دودیز توکي راونیسي. قاسم خاموندخی، امریکا غږ، لندن.
او د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د کیفی په نوم فلسطیني د سمال چې د څادر بڼه هم لري د یو سمبول په توګه د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. په دې ترڅ کې ځینو دا د موت او فیشن یوه حصه هم ګرځولې ده.
د اسرائیل لخوا په اشغال شوی لویدي زغاړه کې د هبرون د زاړه خار دروازې ته نږدې د هټۍ مالک بدر تمیمی د اسرائیل او حماس ترمنځ د وروستۍ جګړې له پیل راهیسې د کافیا د شهرت او تاریخي پوهاوي د خبرېدو لوړه کچه ویني.
زیات شمېر خلک اوس د کافیا غوښتنه کوي او هو البته دا زما د کار پر رونق اغیزه کوي. هر څوک اوس کافیا غواړي.
د فلسطینی دودیزو جامعه مورخ وفا غنی مویچه اوسنی کافیا ساده چې موږ نن ګورو لمړی په ساده سپین رنگ پل شوی و چې د 1918 دیشم او 1919 عرب انقلاب په جریان کې سرګند شو. بیا وروسته د 1950 کلونو کې توري کرخې او نوی ډیزاین هم ور اضافه شو.
مونگ ولیدل چې دا د سمال د فلسطین مشر یاسر عرفات تل په غاړه اچو. هغه کافیا د سمال په داسې ډول کاراوه چې د فلسطین نقشه او بڼه یې ښکاره کوله، مثلث شکل، او بیا وروسته یې د لونګۍ په بڼه په خپل سر تاړه. په ورته وخت کې د لیلی خالد په نوم یوه ښځه چې د فلسطین د ازادۍ مبارزه وه، هغې هم کافیا د سمال په سر تړلو. نو په همدې وخت کې دا د فلسطینیانو لپاره د مقاومت او ملي یووالي په یو سمبول بدل شو.
سیاسی شوی دی.
خو کله چې دا د یو فلسطینی لخوا اغوستل کیږي او یا هم د فلسطین د یو ملګري او خواخوږي لخوا کارول کیږي، دې ته د ترورستانو د جامو نوم ورکول کیږي.
د دې سیاسي کولو له امله کافیا د آلمان، کاناډا، تونس او فرانسې په څیر هیوادونو کې منع دی او ورباندې بندیزونه لګول شوي. په 2023 کې د متحده ایالاتو په ختیځ ورمنت ایالت کې درې فلسطینی زده کوونکي په داسې حال کې په ډزو وشتل شول چې کافیا د سمالونه پر غاړه وو او په عربي ژبه یې خبرې کولې. یو فلسطینی فیشن ډیزاینر یا د جامو طراح وایي چې هغه په دې خطر پوهیږي، خو له دې سره سره کافیا خپلو ډیزاینونو کې کاروي او خطر په ځان مني. سنین خروب په دې پسرلی کې د ترکیې په فیشن نندارتون کې د کافیا د غاړې د سمال نمونې هم په خپلو جامو کې کارولې دي.
دا زما لومړنی نړیوال نندارتون دی چې بهر ته صادرېږي. زما لپاره دا ډېره احساساتي او خورا مهمه مسله ده. زه به دا په دې وخت کې خورا په قوت سره ځکه نندارې ته وړاندې کړم چې زه یې ویاړم. دا یو لوی خطر هم و، خو د پایلو څخه خوښ یم.
بیرته په هبرون کې د تمیمی هټۍ د اسرایلی ناقلینو بیت رومانو ته مخامخ ده. په محلي ډول د جوړو شویو کافیا د سمالونو غوښتنه تر نورو زیاته ده، خو اکمالات او د صادرولو امکانات محدود دي. د دې د سمال د ټوکر وروستۍ فابریکه چې د هباوي کورنۍ لخوا چلیږي زیات شمیر فرمایشونه او یا آردر پر ځای پاتې دي چې د څو میاشتو راهیسې د استولو غوښتنې نه دي پوره شوې. فلسطینی فعالې او شنونکې دیانا بوتو ویلې دي چې کافیا د وروستیو شخړو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د ورکېدو تر ګواښ لاندې و، اوس د فلسطین د دود په سمبول بدل شوی دی.
It's been incredible how many people
دای ده هریانتیا وروچی د ټول نړۍ څخه څومره خلک ما سره په تماس کې شول او د ساده شایانو لکه کافیا فلسطینی ګند او نورو وختنې کوله. دوی زما خلک ویره لري چې مونږ د زمکه لمخه د لمنځتلو په حال کې او مونږ سره یو ځای زمونږ میراث او د ټول خایسته سمبولونه به هم لمنځلار شي.
په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې په غزه کې د اسرایلو ځوابي برید تر اوسه نه هدیش زرو نه ډیر فلسطینیان وژلي. په دې بریدونو کې د ملکیانو او جنگیالیو ترمنځ توپیر نه کیږي. د کیت لین رپورت خایسته صدت لامی امریکا غږ.
دا واز موږ د نن ورځې خبرونه ستاسو ته ملتنه ډیره مننه. د خبرونه هم په سوشل میډیا کې پاتې راسو خو یو یادونه کوم چې تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیو او ټلویزیونی خبرونه او د ورسنسي مونړې په اړه خبرونه د امریکا غږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم